سلامونه ستړي مشه د شپې نه به چې تاسو مخه کنا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې دا پښتون قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی پښتون ویلي دا کسان په هغې جګړه کې وژل شوي چې د پښتونو جګړه نه وه دا جرګې له سیمې ته د راډیو د مشال برخي خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګېدلی چې له لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې د روانو نامنیو جبریل ادرک کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نورو چارو د هواري او پاړه یې د پریکړې کولو په موخه بللې ده دغې درې ورځنۍ جرګې ته د بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د عراق له زندانونو 15 تن افغانان را خوشې شوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بېرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې پوښنې ټویټر لیکلي 15 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بېلابېلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بېرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیرات د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تېرو شپږو میاشتو کې باندې 2000 افغانان له ایران راایستلی دي د رن چارواکو په خبره ډیر شمیر دغه افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوه پوځي اډې یو لړ مزایل ویشتلی دي دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی دی د ایران متحده ډلې حزب الله په یوه اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرایلو د منفجره موادو فابریکه په نښه کړي ته دا په باب اسرایلو څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرایلو دویم هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې 2 سریلانکایي 1600 ټپیان شوي دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې سره دما طالب واوریدل شي په خیبر پښتونخوا کې خیبر تورزو هلته د پښتنو د جرګو پاړه باندې روسي چوسي اتر کو او د منظور پښتین خبرې به هم در سره شریک کړو په افغانستان کې لزده کړو محروم انجونی په څه وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر اشم یا معلمه شم نو طالبان د وژنې موږ هیڅ څه نه پریږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کېږي باندې په راپور کې درته وایو له دې سربېره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو توده غیږه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته ملتیا مواړو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو جرګه نن رسمن پیل شوه. ورزو زموږ خبریال حدیث پردیس همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. له دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغې جرګې د پیل نمړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپل خبرو کې ویلی دی چې په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونی نن په خیبر کې پارې ګیلل مکې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې نمړنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي د پښتانه په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. وربشو حدیث پردیس ته پردیس صاحب تاسې ستړي مشئ، بخیر راغلی. که تاسې راته ووایاست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي، اوس خو به هلته حتمن ناوخته وي، شپه به وي، څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال رسمن شروع شوه. لاغې نو وروسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړی هغوی هلته یو په بل پسې ویناوې کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کېږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې په تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یوه پریکړه چې په هغې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شوي وي هغه به سبا ته اعلانېږي. نو یو مسله، یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمې لاغنه ملک په ځنډ باندې. نو ما جرګې د مشر د ټنجورنې د مشرتابه پلاوي له غړ سره خبرې وکړې. دوی ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوي دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او په 14 په وروستیو کې د 14 د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیږي. بعد فریده جانې
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ خبریال حدیث پردیس و چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جرګې وروستي جزئیات راکړل. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له 6 ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12 د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بېساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کېږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کېږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د تربنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان ازبکستان تربنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه یې افغانان ته څه ده، ورزو لاسنه کاکړ نه تفصیل اورو.
د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان ترمز ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسېدونکی سید وحید سادات د ازبکستان ترمز ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمز نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورټونو سره راغلي وو او ډېر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولی تیر شو او د یوه هیواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبی الله په نوم یو بل افغان چې د ترمز سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت.
شاوخوا شپږونې وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز اووه کاله وروسته پرانیستل شو. د د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستونه او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل.
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مونگ پخوا د مشتریانو سره یو لړ ستونزې درلودې چې غوښتل یې له مونږ سره وویني، او مونږ نشوای کولی ځکه د ویزې او تګ راتګ ستونزې وې. دې بازار زموږ لپاره اسانتیا رامنځته کړه چې مونږ کولی شو له ازبکستاني، قزاقي، اوکراینی او بیلاروس مشتریانو سره وګورو او تړونونه لاسلیک کړو.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا 10 پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
روشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون
د افغانستان او ازبکستان پولی ته چیرمه د فریزون سوداګریز مرکز پرانستل د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارې لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لری پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخ لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت واړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو 3 ورځنی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان 31 کال کې 1 میلیارد ډالرو او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په دغه راکټي حمله کې د اوکرين 5 ملکیان وژل شوی. په همدې حال کې د اوکرين لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپلټ الوتکو لخوا حمله شوې دي. د اوکرين ځواکونه توانېدلې شه د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لړز موک دلته ستونزه وه. اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 5 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل سوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي 3 کسان په دونیتسک کې وژل سوي او 8 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل سوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي. خو روسی ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړي چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والی ایوان فیدوروف په خبره دروسی پر راکېچی حمله کې دوی شزي او یو انجلی ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپروپتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسیې لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې تلرويشتې نسکوري کړې دي. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړې او درې کسانې چپیان کړې دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي ته درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت یوې مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوري نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوري حکومت د سولې مرکزی پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغېزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموس پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټ هیڅ ده، یوازې د وخت زیاده خلک په دې خاطر باندې یوازې خلکو سترګې توري کې
له دې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساتوی تستیه پاراتمن اوریدلی دی. وای مینه په تعریف کې نه ځایږي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لږ ډیر په دې اړه په دې راپور کې وورو چې د ناشنا سپیوې سندرې پیلې کې
کزنو عشق پتال ربل تو پپالنگ بدی دا حسین قتل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت د ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق د ادبیاتو، هنر او فرهنگ لویه برخه هم جوړه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دې خبرې په تایید سره په اړه وایي:
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي:
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري:
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي وي.
چې مې نه خدای په تا باندې پیدا
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منی مې کې در څه نه منړي پروګرام لرو خطر غي وړاندې لند خبرونه. دا پختون ژغورنې غورځنګ بشر منظور پختین وای په پختونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي چې څه باندې 9000 یې د خیبر اوسیدونکي و. پختون د څرګندونې نن د خیبر پرې کې للمه کې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې وینا کې کړې دي. پختون ویلي د کسان په جګړه کې وژل شوي چې د پښتنو جګړه نه وه. د جرګې له سیمې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې لوی سکرین لګېدلی او له لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي. تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پي ټي ایم غړو او د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو د درې ورځنۍ جرګه په سیمه کې د روان نامنۍ او جبري له درکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شمېر نورو چارو د هواري او پاړه د پرېکړې کولو پاړه رابللې ده. دغې درې ورځنۍ جرګې ته د پښتون میشتو سیمو بېلابېلو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوشی شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خوند ټویټر لیکلي چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندي تیر کړی و را خوشی شوي او د ایران د سفارت له لارې بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوی دی. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې رني چارواکو ویلي وو چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان له ایران راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلی. د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتل. اسرایلو تر اوسه د دې د پاړه څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه مې ومني.
داخله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. مالیل ده مایوب ده کار نشي کولای. څنګه یې کار نشي کولای؟ نو دا داخله چې شي خوري ماشوم لري خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو 200 روپۍ د اسلامي ده تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځایونو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې راتلې به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو لدری کرونو څخه زیاته موده کیږي چې طالبانو په خپل دوام ځلی حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې وټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د دا کابل لپاره سوال او حتی نامشروع کارونه ته مخکړي. یو مېرمن په دې اکله وایي
پورس کی پینزه یا شپک خزی خود دروازه چکوی چه خیرات را دروده دونه دیر نو بخواب یه کور کی او خزه به مثلا اقتصادی فعالیتونو کول کور کی به نور ازاوی هم کار کون مثلا که درسو پلاو بای کار کون که درسو خوان بای کار کون که درسو ورور بای کار کون یا خور مور نور کسان و مور تره مثلا همکاری کول کار فعالیت دروده وست دیل پالیسی مثلا کور کی آخر نور خزی دولت کی چیر که نور مثلا دفاتر کی کار کون آغی خوبی کار سوی دی یعنی مشکلات نه ډېر سوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار سوي دي اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې څه ته تر څو پورته کېږي کاروبار نوې کورم کرایه ده نو د کور کرایه نه څه ورکولای چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دی همیشه دوا ساده کوي همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ډاکټر ته وړو د دې دوا یې کنه سم پوره کولای نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات موږ پوره نکړو ته حالت براز څه په دیر سره په تن پوره شي کړو دیر سره د اسلامي دا تقریبا څه د پاهه تلوي خلا موږ جنگونه تیر کړی دي ډېری کورانه یې ځان سره راځي نه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي
لاوال ورځ نه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې موږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو که چېرې دوی وایي چې موږ ګویا اسلام ته خدمت کوو دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې ځینې مشران یې چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکار او د ده شرعي او کلتوري او تاریخی ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای که هغه هر هیواد وي که څومره اسلامي هیواد وي تاسو ورسه وګورئ د مالیزیا حکومت وګورئ د سنګاپور حکومت وګورئ خپله سعودي وګورئ هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه خوا په خوا په اقتصادي برخه کې په صحي برخه کې په مختلفو برخو کې حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو هغه هیواد پرمختګ نشي کولای هغه جامعه پرمختګ نشي کولای هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه و لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي
د افغانانو یو اساس مشکل هم دا دسی دوی خپل انجن یا خپل خویندې د سیزن نه پېدی مثلا د احتیاج ځایونه جوړ شوی دي یو زمو سره تر څنګ هم د خیاطي زنانه او د زکی دلته موږ ډیر هم سایګان هم د خلاف دي بل څه ځان خزي دي ورته پروژې کې استاد د جوړ شوی دي نو دوی څه مهله دا چې د خپل خزي هم دي تعلیمي یا د خیاطي یا د افغان ګنډې یا لاسي صنایع وزین ته پېدی دا مشکلات ته خو دا د افغانانو اساسي مشکل هم دا چې د خزي هر سکه یو مشکل لري خو هله مې دا چې د نرمخت خو یو د خپل د دې تپې دي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چلوي چې کومې اقتصادي مشکل سره مخ شي افغانستان کې مثلا جنگونه زیات دي چې ویني موږ زیات مېرمنې وسته زیات خوين دي چې هغه کولی سي ویدي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغه دي دفاع شاه کار سي ویدي مثلا د نورو غلط مخ کار سي ویدي دې خو دل سي دي کولی سي د خپل ماشومان ساتنه خپل د هغه د کالوي ګندل پوسټه وکړي یا د لاسي صنایع پوسټه وکړي دا ډېر ښه فائدې ولري دا ښه نظر ده
لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل یو شمېر افغان مېرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانې دي چې هم ځان او هم نور ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دي په کابل کې فعلاً زه فعالیت لرم. ما سره ډېرې نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترې نه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ و د بخش صنایع دستي او قالین بافي و دغه ورکوي. نو ډېرې نجونې همدغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپله دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه مه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکوه چې دوی راستي حداقل لهغه افسردګۍ نه خلاص دي، له هغه مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بېچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نوسیږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپل غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی سي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې موږ باندې چانس یاستو یا مثال آینده دې موږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د زه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه هم مصروفه سي.
بله لیلما جان، رازوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه جای
ما تقریبا غیر رسمی پنځلس کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده، نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سومه اول شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې. نو زما نوی واده کړی و، زه لاړم ایران ته، هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیوه، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش خیاطي مړدوزي و دغه به مې ورښودل. نهه کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته، دلته مې کار شروع کړ. او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم، اووه کاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټره لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی سي موږ ته فیس راکړه، اونو ډېره فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دېنه فیس نه اخلو. بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره موږ کار کوو. دوی هغه عرفه زده کوي، حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی سي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه، دوه نیم سوه بل سنټر نه، پنځوس نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزي ده، مرمردوزي ده، دستوزي ده، او بل برستنې دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغو کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېرې چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېرې ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی سي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی سو تا سره کار وکړو. ډېرې بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردان را سره کارمندانې دي، کار پرې کوي را سره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ، کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي، نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی سي چې راستي پیاده راځي بېچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه غیوم یست کیگی دوی به اتل کورسنگین الخاره د کارتینونه لدی جوینور نه براتلی او ډیره به تا کران دلوده دی موټر قسم در تخرمه چله دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار پشپګو به جو حرکت کاوه چې دوی به تراتو به جو رسیدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندی دوی راتلی اما دما ولا باور وکړل به مرته ډیر خوګې ده مافی سم ته ناغسته د چات مسیر لری و مافی ست ناغسته ز پیدا ما چې دوی نه لری به اما ډیر په علاقه مندی به راتلی نو ډیر مشکلات لري خزي خصوصا هغه خزي چې سرپرست نه لري هغه جونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاج دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایل دي بیخي دغه دما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي د واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخ یې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو که دی تاسو پا سنترونو که آل تخیاتیز دکی دوی در کلایسی فکری چه رقمی پلار مزایمت نورتا کیگی دا نورتا ویل کیگی چه میماره ما تا چرتا جی
دیری زایو که حتی پشفخانه کیسی وکز زی تانا مراجع کهی دوینی دی ماینی لپاره دا زی شخصا دا خبر رتا کوم چه ویل کیگی ورتا چه دی تا مارم چیره دا تا ولی تانا را غلی زی پخپر دستر گال میولی دا پشفخانه که نوم بایدر تانا خلم ول مورز هم دا خبر هم دا قضیه تی رسوله چه وکز پا سنو سال پینزه چلویخ کلنه و یا پا پنزوس و وای ولی دی مارم ندار و بابا وای زی دی چیشی مارم زی لکومه که مارم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه غرل دیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېرې د موږ ښځې د موږ ډېرې نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېرې نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړوم داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټوله نظر کې نیسم ځای ته نومه بیا پس لغه نه زه اقدام کوم دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغوی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونه کړه د نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو هغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینه آماده سوله د یو قالینې موږ ته 40,000 یا 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې هغه اخلو موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
هو دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده هغو ته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي یا نو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا گراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه ده. دا ګوره دی دستر ګول لاس سړی زی اعصاب د سړی ضعیف کیږي د شپې نارام خوي سي دا د شپې ورته کینی ډیرې ښځې دي بچان لري د ورځې کار نسی کولی د شپې ورته کینی دستر ګو دید لبای نه ځي.
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسی وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي. پیسې د نارینه او جیب کې زحمت ښځې باسي. تاسو غواړئ همدا ووایه؟
هو په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تللی چې مواد واخلو په دې خاطر چې منډی کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري. اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډی ته چای واخلي. مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ته ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور لشانه اوس کوړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي. یعنی په دې لهر لحاظ موږ ته شکست ده له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و. ما ډېر درد ولیده. 15 اولاد د ما په غاړه و. یعنی د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دا ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړ او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرم دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې. یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې. وړکی زویکی مې دلته راسره ده زمن میم رسولی تیسی خارج که دی آده درس وی آغا میم دی درس لپاره لیگلی زی دوی درس وی خپل آینده جوڑن کن. پا ما عمر تیر سوی ده مالی دلی ده یو خزی تا پتانای زون دیر سخت ده دیر مشکل ده. داغا اوز هم دری سلوی کالا می عمر ده. داغا اوز زر پا دیر بد شرایطو که زون کن. اما بیا مبارزه کن بیا مویم هر تون خبری ده خلکو ناورم زی پا قصه که نیمویم مکوسی و دیوی اما زی خپل کار کن. پا دی خاطر سی زی خدای پاک تا می غار خلاصه ده نو زی خدمت کن.
پا دی باندیرات خبری وکی چه دی تاسی راتون که پلان بچه بی افغان جونو تا افغان میرمنو تا چه دوی لزدک رپاتی دی لکار رویستلی دی پا کور ناستی دی تاسو تر خپل توان پا ریالیزالی کوئی چه دی کار زمینه ارتا برابره کهی راتون که پلان موچه دی؟
زغارم چه یو تولیدی جوڑه کمه چه دری زره دوانیم زره سلور زره پینزه زره کسا کزی پا کار سی زدغه غوارم چه دغه کزی کار وکا ادی اقل منگه تولید هم دی منگه خپل مملکت تخده هم دی منگه خلکو تخده هم بیرت سرمایه کیگی ام دی افغانستان قالین سی مثلا خارج تزی دی پاکستان په نام زی دلته جوړیږي مارک او هلکیږي مارک څوک وهی پاکستانی پی وهی پاکستانی په ډیر پورته قیمت باندې خرڅی اما د خپل په مملکت په نام یې خرڅی. مونږ ته ډیر د تاسف زایته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سکی خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهی زه د خلکو تایریانه پاتمه.
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راس مثلا د افغانی کالی جوړول زده کې یا د قالین جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دې سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپل وه واقع سره له وړکې نه دې ما علاقه وه او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې سوم 15 کلنه له پلاره د ما پلار شهید څه قمندان د فرقې هشت و نو زه پاتې سوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړمه په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کې ولیدل. فقط د ما عمر په کار کې تېر سوی په منډو کې تېر سوی. وخت چې واده سولم زه ایران ته لاړم. له ایرانه چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې هم اولاداره وم چچهداره وم مکتب میل میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره. په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول. فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده. زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم. زه فقط غواړم چې د ما همنوه د ما ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري. زه تو زه غواړم د دوی لاس نیوای وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه.
بله که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړې مګر بیا مو مبارزه کړې ده. د تاسو په مرکه کې معلومه سوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته یې نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نا امید نه سی. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نه سي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والله یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې با همته دي. شکر ټول افغانان به با همته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې با همته دي، یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دې شم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي اړخه هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر سي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤول احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک مو وسي. یعنی داسې خلک مونږ لری په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک سم مکتب ته دی لکه علاقمندي خي ورته وای سوې سدونه خلک مکتب وبیل سد وو کس تو وکي. دا سه بي ځای شعارونه، بي ځای خبرې، بي ځای ذهنیتونه خدا متاسفانه داس ته په وطن کې او د دوی حق دي کس کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنني نشي. حق لري که خزه د کنر د هر کار ته دی باید دوی ته زمينه مسایې د سیور ته کار پیدا سي او ژوند وو کې فعالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او دای مدور شاین دی او دای لیکل سی وی دی په منابعو کې ستنه دی. هر خلک چې استقلالیت ولري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود بیا مخ بیا ورسم ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کوو. د پدی معنی نه دی صدا کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی. او دا خلک څه بده کې شلکی کې خپل خوین دی یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري. دوی
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
دل دار خوی خورد خوشاله دل